په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات واورئ. دغه راز به له دې هم خبر شي چې د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي وایي که چیرې د هلمند په ګډون په افغانستان کې جګړه شدت ومومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلا او مشورې وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوي.
ملګری ملتونه وایي د هلمند په تازه جګړه کې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې. د بغلان په گذرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره لا هم جګړه روانه ده، او د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامخته شوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي د هلمند تازه جګړه 15,000 کورنۍ له خپلو مینو کډه کړې دي. دوی نن په خپل اونیز راپور کې د ځایي چارواکو له قوله وویل چې دغه جګړې تر 200 کسانو پورې وژل یا ټپیان کړي هم دي. دغه جګړه له تیرو څلورو ورځو راهیسې د مرکز لښکرګاه، بولان او باباجي سیمو او دغه راز نهر سراج، نادالي، مرجي او ناوې ولسوالیو کې روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي د دوی دوه کاري ډلې په سیمه کې دي او تر اوسه مرستو لپاره یوازې 1500 بې ځایه شوي کسان ثبت کړي. راپور کې ویل شوی چې بې ځایه شوي کسان له ښکرګاه کې په کرایي کورونو، مارکیټونو او د نورو خلکو کورونو کې میشت شوي دي. د دوی په وینا د جګړې له کبله د کندهار هلمند لویه لاره بنده شوي او مخابراتي خدمتونه هم ټکنی شوي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې لوېدلې چې له امله یې 9 تنه وژل شوي دي. د وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه وویل:
متاسفانه دوبار هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشینه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او لوېدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي دي.
هلیکوپتر به شهادت رسیدن.
له هلمند یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوی ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او په بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان هم پکې لیږدول کېدل سره ولګېدې. د بغلان په گذرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې پر امنیتي ځواکونو د غبرید تیره شپه وشو او د پټکو د بریدونه لا هم دوام لري.
مخالفین دولت هم شب ساعت 11 بجه
د دولت وسلوال مخالفین تیرش په 11 بجې د گذرګاه نور ولسوالۍ پر څو پوسټو بریدونه وکړل. پایله کې شپږ امنیتي ځواکونه ووژل او دوه ټپیان شول. 15 مخالفان هم وژل یا ټپیان شوي دي. اوس هم جګړه روانه ده.
بشارت وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیری رسیدلی دي. طالبانو تر اوسه د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکی وګړي ووژل. د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د خښوي ماین له کبله وشوه. د مصمم په خبره چې دغه ماین د حکومت وسلوالو مخالفینو لخوا په سره کې ایښودل شوی و، خو تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت ویان اکمل سمسور وایي یو پلاوی هرات ته تللی چې معلومه کړي په نویو اخته شوو کسانو کې د کووید 19 پخواني ناروغان هم شامل دي او کنه. نوموړي نن یو خبري کنفرانس کې که څه هم واضح کړه چې هرات کې هر ورځ څومره پیښې کیږي، خو ویل چې د نویو ثبت شوو پیښو ډیره برخه هرات بیا کابل کې دي.
تیرو چلی ریس تو ساتو کی پا لابراتارونو کی دریس و اتلس ماینات شوی دی چی پا دریس و اتلس مایناتو کی شپک شپیت مصبت دی چی دی سرا دی طول و مصبت و شمیر نه دیر زر و نه سو و چلور نوی ترسی گی. طول و رغی دل و شمیر دری دیر زر و دریس و چلور پنزوست ترسی گی.
وزارت له ټولو خلکو غواړي چې عامه ځایونو کې خوله او پوزه پټ وساتي او په خبره یې روغتونونو او دولتي ادارو ته د مراجعې لپاره ماسک تړل اړین دي. د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامنځته شوې دي. لدې سره د وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه دوه اړخیز خبرې په ژوره توګه به برخلیک پاتې دي. د هستوي وسلو د کنټرول په خوانی تړون د راتلونکي کال فبروري میاشت کې پای ته رسیدي. د دې تړون لمخې امریکا او روسیا هر یو کولای شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې ولري. د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا استازي مارشال بلینګسکلی پرون د اکتوبر په لسم وویل واشنگتن او مسکو په اصول کې تر نامعلوم نیټې د نیو سٹارت په نوم د وسلو د کنټرول د پخوانی تړون پر تمدید موافقه کړې ده. امریکا داسې مهال دغه تړون د غځولو هوکړه کړې چې د روسیې استازي ویلي مسکو د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو مخکې هیڅ ډول هوکړه نشي کولی. او روسي خبر همدا چې قرغزستان کې د سیاسي کړکېچ پر مهال ولسمشر سورنبای جانبی کوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو وغوښتل چې قانون ته درناوی وکړي. دغه کړکېچ له پارلماني ټاکنو وروسته د هغو پراخو مظاهرو له کبله رامنځته شوی چې جانبی کوف حکومت یې ړنګ کړ. جانبی کوف نن چهارشنبه په یو بیان کې ویلي ستونزې باید د قانون په رڼا کې حل شي نه د فشار له لارې. د پارلمان یوې ډلې دغلته صدیر جباروف د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی، خو ولسمشر جانبی کوف د پارلمان پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د رایو پر مهال د پارلمان نصاب نه و پوره. جپاروف چې د خلکو په تختونه مجرم پیژندل شوی و تیره اونۍ له زندانه خوشې شو.
ازادي رادیو اوري ګرانې به واورئ چې د هلمند په یو شمېر سیمو کې اوس هم سختې نښتې روانې دي. چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ډاډ شته؟
یو سرتېر هم دې ته حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي، خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
په دې اړه مو د امنیتي د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوی یو شمیر غړي وایي که چیرې د هلمند په ګډون په افغانستان کې جګړه هم په همدې شدت دوام ومومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلاو مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. هغه په سلګونو محصلان چې په ایران کې ماستري یا دکترا اخلي وایي د میاشتې هغه څو زره افغانۍ چې د زده کړې لپاره باید ورکړل شي نه ورکول کیږي.
مونږ بلاخره دې ته مجبور کړو چې مونږ مظاهره وکړو او د سفارت مخې ته راټول شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول تړون موده په پای ته رسیدو ده، خو دواړه لوري په نوې موافقې سره اختلاف لري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، هغه راځي چمچ په نوم یو بل غټ غټ مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقر ورته یاد.
د مهاجرو مرغانو په اړه که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. له بلې د اساسي بشري حقونو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د هلمند امنیتي وضعیت. هلمند چې له څو ورځو راهیسې ناکرار دی، په ډېرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري پراخ بریدونه پیل شوي. ویل کېږي چې په ناوه او ولسوالۍ کې هم اوس ناوه او نادلي ولسوالۍ کې هم نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر ستر جنرال اسدالله خالد هم د هلمند امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن هغه ولایت ته تللی دی. له لښکرګاه ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د شبره سره د ټلیفون په کرښه دی. دایی صاحب، که د سیمې د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نور کې به ډېر څه نه راغوم چې تاسو سره خبرې کوم. شدیده جګړه وجود نه لري، ولې د نړۍ ولسوالۍ په کومه باندې چې پر ځینو پوسټو باندې خال خال د ذکیږي، په لکه ما ځکه چې خاص مرکز پاتې خال خال د ذکیږي او دا راځي چې نه باندې کې د شانجیر په حوزه باندې چې محاصره ده د ملي اردو سرتیر په کې هم د روانه دي. ولې شدیده جګړه سهار وسول په شانجیر کې د ملي اردو پر کنټک باندې چې د خپلواکو منابعو په وینا تلفات هم لري، خو په سیمو کې د تلفوني شبکو د بندېدو سره موږ نه پلانېدلی چې تلفات پکې کار کوله.
علت څه ده چې جګړه په هلمند کې سړه شوې؟ آیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات دې سبب شوي چې د طالبانو بریدونه په شاو ته مول شي او دوی له بریدونو لاس واخلي؟ دای صاحب غږ مو سم نه اوریدل کیږي. مهرباني بد نه دی، مهرباني دمه ورکي. دای صاحب غږ مو اوریدونکي سم نه پوهیږي، په دې هیله چې دا ځل ستاسو غږ سم واوریدل شي. د دفاع سرپرست وزیر هم هلمند ته تللی دی، تیره ورځ هم د ملي دفاع وزارت د کوماندو ځواکونو عمومي قومندان او دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ولایتي مشر هلمند ته تللی و ویلو چې عملیات د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل کړي او هغه سیمې چې دوی په وروستیو کې نیولې هغه به بیرته ونیسي. آیا څه مو اوریدلي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې کومې مهمې سیمې بیرته له طالبانو نیول شوي دي؟ دای صاحب ډیره بخنه غواړم، زموږ غږ اوریدونکو سم نه اوري. په بل خبرونه کې به بیا تاسو نه معلومات ترلاسه کړو. بل قدرمن اوریدونکو په هلمند کې مخابراتي شبکې تقریبا همدغه سدي سم کار نه کوي. موږ د ورځې په جریان کې هم چې څوزلې هڅه وکړه چې خپل خبريال سره تماس ونیسو او لمخ کې ورسره وغږیږو، خو متاسفانه چې شبکې په همدې ډول وي. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکی او لکه څنګه چې مو اوریدل په هلمند کې له څو ورځو راهیسې سخت جګړې روانې وي. نن که هم یو څه سړی شوی دی، خو بیا هم د هلمند په یو شمیر سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول کیږي. د غراز په ناوه کې د افغانستان د ملي اردو د دو هلیکپټرو د راغورځېدو په پیښه کې هم لږ تر لږه نه تنه وژل شوي. د هلمند والی وایي له شپږو میاشتو طالبانو په هلمند کې پراخې حملې پلان کړي وي. که خبره هم داسې وي، په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي؟ په دې اړه مې مخکې د امنیتي او دفاعي چارو له کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې افغان چارواکي وایي د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي، که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ضمانت کیدی شي؟
به واړه ګارنیزونونه چې دي یا بیزونه چې دي، د هغې نه که سرتېری چېرې راټول شي په لویو بیزونو یا لویو ګارنیزونونو کې ځای په ځای شي، یو خو به قوت زیات وي، بل به یو بل سره مرسته ښه کولی شي، اکمالات به هم اسانه وي او د هغې بیزونو ساتل به هم اسانه وي. طالبان وربند نه کوي، نو هغوی کوښښ کوي چېرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي.
د هلمند والی وایي ویل شپږو میاشتو طالبانو په هلمند کې دغه پراخې حملې پلان کړې وي، که خبره همداسې وي په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي دي؟
زموږ سرتېري او افسران ډېر قهرمانان دي، اتلان دي، په ټول په خپل سر وینو باندې خپل هیواد ساتلی دی په هلمند کې هم. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده، ډېره منحوسه جګړه ده. د سیمې استخبارات چې هر څومره وعدی کوي چې موږ به د سولې ته ژمن وو یا طالبان به سولې ته کښېنو، هغه هسې خبرې دي، په خبرو باندې کوي او نور په خپله باندې ورسره مرسته کوي او طالبان تشویقي دی ته چې بریدونه وکړي او په ګارنیزونونو باندې. زموږ د وسلوال پوځ قربانیو کې هیڅ شک نشته دی، یو سرتېری هم دې ته حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي، خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
طالبانو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له امریکا سره د شوې موافقې له مخې چې باید پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه وکړي ویلي، دوی دغه حملې پر هغو سیمو کوي چې مخکې دوی په ولکه کې وي. آیا هغه سیمې چې دوی په هلمند کې تر برید لاندې راوستي د دوی تر کنټرول لاندې سیمې بلل کیږي؟
نه، اصلا اوس تاسو وګورئ په هلمند کې په څلورمه حوزه کې دوی برید کړی دی، هلته خو زموږ قوتونه ځای په ځای دي. په نورو سیمو کې هم همداسې طالبان اصلا دې ته ژمن نه دي چې بریدونه ودري یا اوربند وکړي. طالبان که غواړي چې په ملت کې محبوبیت پیدا کړي باید بریدونه ودري اوربند وکړي، د سولې خبرو ته ژمن شي. او دا خو د شلو کالو ښودلې ده چې نه شي کولی چې په زور باندې افغانستان حکومت سقوط کی او یا دوی خپل مرام ته ورسیږي.
بلې یو مهمه موضوع چې د جګړو ستر قرباني ملکی وګړي ورکوي، دغه عملیات په پام په څه ډول کېدای شي چې په جګړو کې ولسی وګړو ته د مرجوب لمخنیوي وشي؟
ګوره، دا جګړه په کلو باندو کې ده، په هیڅ صورت باندې په هیڅ شکل ممکن نه ده چې د ملکی تلفات مخه ونیول شي. کېدای شي چې ملکی تلفات را کم شي، مګر مخه نیول ډېر مشکل ده، ځکه په کلو کې جګړه ده، په ښار کې جګړه ده، په باندو کې جګړه ده، او طالبان د خلکو په کورونو کې پټیږي، د هغې نه جګړه کوي. وسلوال پوځم که هر څومره کوښښ وکړي، عملیات په هر څومره دقت باندې وکړي، بیا هم ملکی تلفات رامنځته کېږي. په خپله طالبان خلک دې ته مجبوروي چې خلک بې ځایه شي، تر څو دولت ته مشکلات ایجاد شي او خلک د مشکل سره مخامخ شي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې د هلمندي امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکاو، وړاندې په یو راپور کې به واوري چې د هلمند په ګډون د افغانستان په نورو برخو کې د طالبانو لخوا شخړې هم داسې دوام وکړي. په قطر کې به له دغې ډلې سره د دولت د سولې پر خبرو څه ډول اغیز وکړي؟
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولت د سولې د ملک چی پلاوی یو شمیر غړي وایي کچېری په افغانستان کې جګړه په همدې ډول په شدت دوام ومومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤلو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلاو مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. دو مرکچیانو نادر نادریا او حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه به د سولې خبرې نور هم پیچلې کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په هلمند کې د جګړې شدت په قطر کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی دریس بدلولای سي. دغه پلاوی ځینې غړي د دې مطلب په تایید وایي د جګړې شدت په د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي. د دې ډلې نادر نادری ازادي رادیو ته وویل کچېرې د جګړې شدت دوام پیدا کړي، دوی بل طالبانو سره پر روانو خبرو بیا بحثونه او مشورې وکړي.
اگر همزمان جنگا تشدید پیدا وکړي او ما د اینجا
کچېرې هم مهاله جګړه شدت عمومي او موږ دلته د سولې په خبرو بوخت وو، سول هغه وخت به د دې لپاره چې د افغانستان خلک د جګړې او تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي، نو د افغانستان دولت د سولې مذاکراتي ټیم بل داخلي مشورو او د حکومت رهبرۍ او خلکو تر سلام مشورو وروسته د دې مذاکراتو د پرمختګ د څرنګوالي په اړه بحث او خبري وکړي.
دغه پلاوی بلغړی حبیبه سرابی بیا د هلمند روانه جګړې ته په اشاره وایي چې د جنگ زیاتوالی په دوحه کې د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نور هم پیچلې کوي.
جنگ رای حل نیس، خشونت رای حل نیس،
جنگ او تاوتریخوالی د حل لار نه ده. په هیڅ ډول موږ نشو کولای د جګړې په میدان کې بریالي شو. په هیڅ توګه نور د افغانستان خلک نشي کولای دا تاوتریخوالی وزغمي. په حقیقت کې د جګړې او تاوتریخوالی اعمال د سولې خبرې اترې نور هم مغلق او پیچلې کوي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د امریکا شازدافیر راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له هغه دریز ملاتړ وکړ چې له طالبانو یې د جګړې د کمولو غوښتنه کړې ده. همدارنګه د امریکا لوی درستیز مارک میلی د امریکا ملي راډیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لویو ښارونو کې حمله نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو له اصولو څخه شمیرل کیږي. د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې له 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او د تازه شمیرو له مخې د همدغو جګړو له امله شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه سوي دي. دا چې جګړه لا هم روانه ده، د تلفاتو او د بې ځایه سویو شمیر د بدلون په حال کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره پر یو شمیر لابراتوارونو او روغتونونو تور پوری کوي چې د کرونا د ازمخت جعلي سندونه هغو مسافرانو ته چې بهر ته سفر کوي صادروي. دغې ادارې ویلي چې په دې اړه د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته هم خبر ورکړی چې باید اقدام وکړي. نور حالې د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې په یو رسمي مکتوب کې له عامې روغتیا وزارت ته د هغو خصوصي لابراتوارونو د بندېدو غوښتنه کړې چې مسافرو ته د کورونا ازمیښت جعلي سندونه ورکوي. دغه مکتوب چې تیر ورځ صادر شوی او یو نسخه یې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلی چې په کابل کې یو لابراتوار او څلور خصوصي روغتونونه د کابل اماراتو هوایي پرواز مسافرو ته د کورونا وایروس د ازمیکت جالي سندونه ورکړي. د هوایي چلن ادارې په دغه مکتوب کې د رایل بلاسم سنا و حاج روغتونونه او بیوټیک لابراتوار د څانګو نمونه یاد سوي دي، خو دغه روغتونونه او لابراتوار د ملکی هوایي چلن ادارې دغه لیک ردوي. د وهاج خصوصي روغتون رئیس محمد هاشم وهاج ازادي راډیو ته وویل
د همدې موضوع لپاره اوس د عامې روغتیا وزارت ته راغلی یم. موږ د عامې روغتیا وزارت له لورې ملکي هوایي چلن ادارې ته معرفي شوي او دا اداره صلاحیت نه لري چې دا ډول مکتوب صادر کړي. دا د دې معنی ورکوي چې دوی له څو شرکتونو سره قرارداد کړی وي چې زموږ لابراتوارونه وتړل شي او صرف هغه لابراتوار چې هغوی سره قرارداد لري کار وکړي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی وای یو شمیر هوایی شرکتونو ورته ویلی دی چې په کابل کې د یو شمیر خصوصي لابراتوارونو د کورونا وایروس د ازمیکت نتایج غلط دي. د نوموړي په خبره چې دغه شرکت د مسافرو د ازمیکت سندونو کې نتایج منفي وو، خو کله چې بهر کې ازمیکت سوی د ازمیکت نتایج مثبت ښودل سوي دي.
دا د افغانستان ملکی هوایی چلند او د روغتیایی عوایدو برخه یوه ضربه ده. نو له همدې عمله د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس عام روغتیا وزارت ته یو مکتوب صادر کړ چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړي.
د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان وای د جنو لابراتوارونو له ادرسه د کورونا وایروس د ازمیک د جالي نتایجو د صدور له امله له افغانستانه بهر د دوی څو پروازونه لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره په دې کې یو هم د کویټ کابل ترمنځ پرواز و چې اجازه ورنه کړل سوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال بیان د معصومه جعفری وای یو شمېر روغتونونو او لابراتوارونو ته په دې اړه خبرداری ورکړل سوی دی.
ما قبلا مثالی هم داشتیم،
موږ په دې اړه مخکې هم نمونه درلودې، خبرداري مو ورکړای که یو ځل بیا هم داسې موارد تر سترګو شول نو د روغتیايي مرکز د تړلو امکان هم شته.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د روان کال په لومړیو کې له افغانستانه نورو هیوادونو ته پروازونه بند او کورني پروازونه هم محدود شول. خولتیر دو میاشتو رئیس افغانستان له متحد عربی اماراتو، پاکستان، عربستان، کویت او یو شمیر نور هیوادونو سره په دې شرط بیرته پروازونه لسره پیل کړل چې مسافر باید په سفر کې د کورونا وایروس د ازمیکت نتایج لزان سره ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
هغه په سلګونو محصلان چې په ایران کې ماستری یا دکتورا اخلي وایي د میاشتې هغه څو زره افغانۍ چې د زده کړې لپاره باید ورکړل شي نه ورکول کیږي. یو شمېر دغو محصلانو ازادي راډیو ته وویل اداره پر اداره ګرځي خو څوک غم نه خوري. دوی دغه راز ویلي د بورسیه پیسې هم دومره کمې دي چې یوازې درسي اړتیاوې نشي پوره کولی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل په راپور کې
هغه افغان زده کړیالان چې د ماسټری او دکتورا لپاره ایران ته تللي وایي نږدې درې کاله کېږي چې د دوی لپاره د زده کړو منل شوی لګښت نه ورکول کېږي. د دوی له قوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو تر اوسه یې قانوني غوښتنو ته مسؤولانو هیڅ ارزښت نه دی ورکړی. د دې زده کړیالانو په استازولۍ عتیق الله سلطانی احمدزي ازادي راډیو ته وویل په ځلونو یې د خپل تحصیلي لګښت ته نه ورکړې ستونزه د لوړو زده کړو مالي او بهرنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړې ده.
د ونې کال راهیسې د مدت معاش اړوند کارونه چې باید مخکې تللي و متاسفانه چې دولت لخوا د فوټبال د توپ په شان د یو ریاست څخه بل ریاست او د یوې ادارې څخه بل ریاست ته شوټ کېږو. زموږ قانوني حق ده، موږ یې بالاخره دې ته مجبور کړو چې موږ مظاهره وکړو او د سفارت مخې ته راټول شو.
ښاغلی سلطاني زیاتوي اوسمهال نږدې 1500 استادان د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې د تهران په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. د زده کړیالانو دغه شان په یو لیک کې د افغانستان د لوړو زده کړو مالیه او بهرنیو چارو وزارتونو ته لیکلي هغه زده کړیالانو ته چې وعده یې کړی په ایران کې د ماسټری او دکتورا په برخه کې زده کړې کوي هر میاشت له 1300 تر 1600 افغانۍ ورکول کیږي. دی لیک کلی کل شوی مجرد از دکړالانو ته بیا هرمیش د ایران دولت لخوا زر افغانی ورکول کیږي چې دا پیسې د دې هیواد وضعیت او حالات ته پکاتو ډیر کم دي. په لیک کې د ته هم اشاره شوی چې د ماسټری او دکتورا د دکړالانو لپاره د څېړنې لپاره لدری زر 1500 څخه تر 15000 افغانی ورکول کیږي چې ورته بسنه نه کوي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د زده کړیالانو لپاره د زده کړو لپاره د مرستې پیسې د هیوادونو په پرتله توپیر لري، خو هغه پیسې چې افغان زده کړیالانو ته ورکول کیږي له اتیا تر سلو ډالرو دي. د دې وزارت ویان حامد عبیدی وایي په ایران کې د ماسټری او دکتورا د هغو زده کړیالانو نوملار چې مستحقین دي وروستی شوی دی. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي د دې زده کړیالانو د حقوقو د ورکړې په برخه کې شته ستونزې حل شوي او د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به ورته پیسې واستول شي.
ایران ته د بانک للارې د پیسو د لیک په برخه کې ستونزې دي او همدا ډول په تګلارو مقرراتو کې لیک بدلون راغلی دی. اوس مهال د مالیه او لوړو زده کړو وزارتونه په چټکی کار کوي چې د رواني اونۍ په پای او یا هم د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې دا ستونزه حل شي او زده کړیالان خپلې پیسې واخلي.
بلور ته بیا په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دې ستونزې د حل لپاره په زلونو د لوړو زده کړو او مالیه وزارت سره اړیکه نیولې او دواړو لوریو ورسره د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه کړې ده. اوس مهال ایران سربیره زرګونه افغان زده کړیالان په بیلابیلو هیوادونو کې د لیسانس، ماسټری او دکتورا په زده کړو بوخت دي چې له دوی یو شمېر وخت نا وخت د خپلو ستونزو یادونه کوي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. پدې سال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسیې د ورستي دوړخستړون موده په پای ته رسیدو دود دوړ خواوي د نوې موافقه په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. امریکا غواړي چې په نوې موافقه کې ټول اټومي وسلې او همدارس چین شامل شي، خو روسیا او چین له دې وړاندې سره موافقه نه کوي. اسمت څاروان نور تفصیل اوروي.
امریکایی او روسی چارواکو د وسلو د کنټرول د خبرو پر سر متناقض څرګندونې کړي چې ورسره د دوړو خو ترمنځ د اټومي وسلو د ورستي پاتې تړون برخلیک څو میاشتې مخکې تر دې چې موده یې پای ته ورسیږي له ناڅرګند حالت سره مخامخ شوی دی. د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا استازي مارشل بلنګ سیلی پرون وویل واشنگتن او مسکو تر وی نامعلوم مودی پورې د نیو سٹارت یا د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د اوښتولو پر سر پر اصول موافقه ته رسیدلی دي. دا تړون چې په 2013 میلادي کال کې وشو ستراتیژیکي اټومي وسلې محدودوي، خو که د 15 نور کلونو لپاره تمدید نشي ټاکل شوی چې د فبروري په میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي. بلنګ سیلی تیره اونۍ آسیا ته خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې له خپل روسي سیال سرګی ریباکوف سره د وسلو د کنټرول په یو له ساعته خبرو کې د ګډون لپاره د فنلاین پلازمینې هلسنګی ته لاړ شي. داسې تصور شته چې دواړه خواوې به یو جوړ جاړي ته ورسیږي. بلنګ سیلی پرون د واشنگتن یو تحقیقاتي مرکز ته وویل دوی لیواله دي چې نیو سٹارت تړون په دې شرط د یوې مودې لپاره وغځوي چې په مقابل کې روسیا د خپلو اټومي وسلو پر محدودولو او کنګل کولو موافقه وکړي. دا هم وویل چې باور لري د دوړو خواو د حکومتونو په لوړو کچو پر اصول موافقه شته. د دې اشاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل. بلنګ سیلی وویل په محدودیت او کنګل کېدو کې باید د لنډ واټنه تاکتیکي اټومي وسلو سیستم شامل وي. دا هغه شی دی چې په نوي سٹارت تړون کې نه دی شامل کړل شوی. خو د روسیې استازی ریباکوف چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم دی په پراخه کچه د اټومي وسلو د کنګل کولو مسأله رد کړه. ویل چې دا وړاندیز د منلو نه دی. د روسیې استازي وویل مسکو به د نیو سٹارت پر تمدید د نومبر تر درېمې وړاندې چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتي موافقه ونه کړي. د ولسمشر ترامپ حکومت غواړي چې د اټومي وسلو د کنټرول په نوې موافقه کې هر ډول سروکي یا اټومي خولۍ شامل وي او همدارس د وسلو د کنټرول د قوي څارنې او شفافیت لپاره قوي اقدامات وشي او پر دې سربیره چین هم په دې معامله کې شامل کړل شي. چین دا نظر رد کړی دی، خو بلنګسیلی وایي امریکا له روسیې سره په هر موافقه کې د چین پر ګډون ټینګار کوي.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي مات سواتل شمیرې لارې مراسته ولې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي طالبانو لخوا د جګړو شدت دا معلوموي چې د قطر خبرې مثبتې نه دي. عبدالنافع افغان لیکي طالبانو او امریکایانو دواړو د قطر د پریکړې سرغړونه کړې. اوس په هلمند کې سخت جنگ روان دی، ډیر تاوان ولسته رسیږي. اصل اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي حکومت او لست د هلمند جګړې له قربانیانو او کډوالو سره مرسته وکړي. خلک په ډیر بد حالت کې د خپل وخت صافي بیا لغمان لاله شنګلس ولې څخه لیکي. اوس نو ټول نړۍ ته معلومه شو چې وسلوالو طالبانو په خپلو وعدو وفا ونه کړه. کور مو ودان پیغامونه تل راسته وي موږ هم درته لولو. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوهمې خبرونه مهیره وي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. اوس اسد الله لودین په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکو اداره اوچا وایي چې د هلمند تازه جګړې کې 15000 کورنۍ لخپل مينو بې ځایه شوې دي. دوی نن په خپل اونیز راپور کې وویل چې دغه جګړې کې تر 200 کسانو پورې وژلیا ټپیان شوې دي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې غورځېدلې چې له امله یې 9 تنه وژل شوې دي. د بغلان په گزرګاه نور ولسوالۍ کې د چرواکو په خبره شپږ امنیتي سرتیري وژل شوې. دغلته بیګا د امنیتي ځواکونو پر پوستو طالبانو بریدونه کړي چې لا هم روان دي. د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکی وګړي وژلې دي. د کونړ چرواکي وایي چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ایښی و خو طالبانو راڅخه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامنځته شوي. له دې سره د وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه دوه اړخیزې خبرې په ژوره توګه بې برخلیکه پاتې دي. او قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورنبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو غوښتي چې قانون ته درناوی وکړي.
سپورتي خبرونه هم ناجیه صفی اوروي.
ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو وروستۍ لوبه ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د شاهین اسماعیل او سیمرغ البرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. سیمرغ البرز پرون د طوفاني حریرود ټیم ته د 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروستۍ مرحلې ته لاره وموندله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ د تعلیم میاشتې له دوهمې په کابل کې پیل شوې. په سمنګان کې یو شمېر ځوانو ورزشکارانو د سولې د خبرو د ملاتړ په خاطر نن د ځغاستې سیالۍ ترسره کړې. د سمنګانو د ورزشي امریت ترینر تاج محمد خدادات نن وویل چې په دې ورستیو کې په دې سیالیو کې 500 ورزشکارانو ګډون کړی وو. نوموړي وویل چې په دې سیالۍ کې حسیب الله لومړی مقام، عظیم الدین دویم او عبدالباسط دریم مقام وګټه. او د پرتګال هیواد د فوټبال ملي لوبډلې او وینټوس کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو په کورونا وایروس اخته شوی چې له عملی د فوټبال مهمه سیالي له لاسه ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په خپل ویبپاڼه کې لیکلي د راپورونو پر بنسټ رونالدو اړ دی چې د 14 ورځو لپاره قرنټین تیر کړي. فوټبال فدراسیون ویلي چې د رونالدو حالت ښه دی. رونالدو به د کورونا له امله دوه لوبې ونه شي کړی.
ازادي رادیو او ریک غوړی او په افغانستان کې د مهاجرو مرغانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. وړاندې د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه مهیروي چې له بلې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له خبرونه سره یو ځای د تخبرو خو اوس په د کاروانګرو د ستونزو په باب چې یو نوی اختراع شوی ده له حاله خبر شي. الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. د کمپنۍ یو روبوت جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. نور به له اسمت څاروانه واورو.
الفابت ایکس کمپنۍ چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوت جوړ کړ. الفابت اکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب دي چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنې او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لورې دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کاروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خو به نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوټ د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوټ کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم ښيي. د الفابت روبوټ په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ورېدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه هم این هیواد هر کله کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه منځل کیږي. دې ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا ونې په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه مهم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسؤل ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ دغه خپرونې د دې باعث شي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړه سوان څخه کار واخلي چې دوی سپینې امسا لري او نابینایي لري. د سپینې امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړی دی بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1901 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بکس په نوم یو سپینه امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وښيي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وښيي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1903 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینې امسا په ارتباط ځینې معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1905 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ کوي یا دریوري کوي نو کله چې د سپینې امسا خاوندان ویني په بازارونو کې، په سرکونو کې، دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موټر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سړک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سړک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي او که د دوی په مخ کې کوم موانع شتون ولري هغه موانع باید لرې کړي او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپینه امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپینه امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال غوی د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولې د دې امسا هغه رنګ سپین دی دوه دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپینې امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او هغه سره فرق سي، او دویم دلیل دا دی چې خلک باید د لرې څخه وپیژني چې مثلا زموږ څخه څو متره اخوا د یو سپینې امسا کس چې کمک و حمایت ضرورت لري هلته شتون لري.
کرا شو دې ته په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې دوی؟
دقیقا نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې هم په ټولنه کې. د همدې دپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو برنامه تر لاس لاندې لري. هغه دا دی چې اول لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو دپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی، په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش دوی لري د استخدام په اړه. د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا تخایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي، او معلولینو ته دغه حق، خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسې د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي که نه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کو، او همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخوا خلک داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج قشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولینو ستونزه لري، ولی حمایت د معلولینو څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونو ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي، یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتواني نه دی، نابینایي خپله ناتواني نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څرنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کی، باید دولت معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کی.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده، یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده کنه؟
مخکې ما ستاسو خدمت عرض وکړ چې په دغه قانون کې مثلا واضحا لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایی کې تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولی سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید یې دا دی چې د مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښو ورزی تیرو بیر که زی ورزی او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه زی ورزی هم عابر دی معمولا تیرو بیر تیری جو بیر نو هغه کسان چې په پیاده زی او په پښو زی دوی ته هم دغه قانون راهنمایی کړی دی چې که مثلا د دوی سره وژه په وژه یو معلول روان دی او سپین امسا مالک روان دی نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کمک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کمک وکړي.
نو یو بله مسله د زده کړو ده، یعنې په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات زه لرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نسته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا دی چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر سي.
ډیر عزت مننه.
سلامت اوسې. سلامت اوسې.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلق سوزقار ورته وای، غی سپینیم دی شنم دی.
په کوم سیمو کې ځالې جوړوي؟
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کول احمد خان ته مو هم سر ورښکار کړی دی، ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو، د اکتوبر لسمه چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایی ورته مناسبه وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبیعي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو کوربه وي.
ځینې مرغان دا چې په کال په اولو میاشت کې راځي، وروسته د دې نه چې واورې ختم شوي وي، ځینې مرغان دا چې په ګرمو وختونو کې راځي. دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوږد ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایجاد شو چې باید د دې ورځ ولمانځل شي. بیا وروسته د دې نه په 2008 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل شو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد شي او خلک په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ونوسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایی مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
مونږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله د مونږ کور هم ورانېږي. بلبله یې بولي تکه زیړه ده، دا د مونږ په وطن کې راځي. د ډېر جګ چنار درختې په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې، عین شی ګاز واري جاله جوړي، بیا دوه بچي پکې دیږي. اوس مې کور در لامن کې ده، د کور شاته مې چنارونه وروري کې ډېر جګ دي، هر په سرای بیا په غجه کې وا جاله جوړيږي. خدای له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
د چ افغانستان ته کوم مهاجر الوتونکي راځي؟ د کابل په کولی اشمت خان کې مو له یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پوښتلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجره مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پوښتلی مو دي چې ولې یې کډواله مرغۍ راایسره کړې ده. ویل یې زخمي ده، الوتلی نه شي، ځکه مې دلته ساتلې.
زیاته مرغۍ راځي، سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، سیخپار ورته وایي، دغه مرغۍ راځي. وروسته هغې راځي چمچ په نوم، قشقل راځي، غوټۍ راځي، یو بل غټ غټ مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته وایي. هغه سپین هم دی، شنه هم دی، بلې مرغۍ دی د چمچنول په نوم،
بله
هغه هم راځي دلته. بل رقم مرغۍ دی، خلق ورته هغه وایي، قاضي حسیني وایي، بل نمونه ترتراک دی.
درته وایي چې دا دومره مرغانو نمونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوالې راځي، کوم یوه یې ډېره ښایسته ده او د تاسو خپله خوښېږي؟
ولا سونه په دوی توله کې ښایسته ده او یو چمچنول ډېره ښایسته ده.
څه ښایست لري؟
وګوره داسې ښکلی رنګ یې، د څلور پنځه رنګ یې لري. یو هغه یو نمونه چرکا دی، سوري ورته وایي، ډېره ښکلی معلومېږي. دکه ته وګوره، تا یې پر قلم باندې تا رسامي کړې دي، په دوربینو کې ګورو.
دا مرغۍ ستاسې ډېر صفات وکړ کنه، څه فکر کوئ دا له کوم ځای راځي؟ اصل د کوم ځای ده؟
د سایبریا نه، هغه ځای نه راځي. دا موږ افغانستان هم کې لرو، خو مقصد داسې دي، دا خو مهاجر مرغان د لرې نه راځي، داسې موږ تثبیت کوای نه شو. په دا وروسته ټیم کې دوی راځي، زیاته راځي.
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایر وایي په کډوالو مرغانو سیمه ښکلې وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مو ورنه پوښتلي چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده؟
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتاره ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دې ځینځي سابیریا ته. په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي، دغلته دمه کوي او یو څه وخت پاتې کیږي، بیرته بیا دې ځینځي نیمه کرای هند ته او هغلته د خپل ژوند مخ ته وړي.
بله، د سیمونږ دلته ګورو په کولی اشمت خان کې ساحه ډېره زیاته لویه ده، اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي. یعنی یوازې همدا خبر د دې لامل ده چې ساحه غټه ده، دلته کډوال مرغان راځي.
اوبو د لوجې نه او دغه ډېره ښه پناهګاه ده ورته. دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټر فال وایي، خوراک ورته آماده یي. دې اوبو کې قسمه قسم ابزي ژوند کوي چې هغې نه دغه مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
بله، مخامخ موږ تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غوندې داسې زینې ورختلې دي. دا راته وایي چې دلته څه کوئ؟ د مرغانو سایل کوئ؟
د منګه د دې کول مسولین دا لیست ورسره هر مرغه د دوربین وسیله سیویني او هغه ته ټیک مارک ورته کوي. د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې کی تا غورا تک لري.
که څه هم اوس منه دا خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري. دا اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضي حسیني یا د سایبریان کرنسی ورته وایي، کولنګ سایبریایي موږ تاسو ورته وایي، کوتن دا راځي، یا مثال بومی انواع د مرغان وستا دغه گنجشکک سی ورته د دې نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر نه دي.
د هغه سرویل مخې چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي، افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي، ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځالې جوړوي. پام دې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي. ورته غوښ شي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو سواوري د لار له سو درې څل وکتم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سی په ډاډ اساسه یوالت دی وسی؟
جغرافیه او د ایکولوژي له نظر منګه وایو دوی هغه صاحب غورکی چې هغه د اقلیم له نظر، هغه د خاورې د کیفیت له نظر، هغه د ځنګله د اوبو د ټولو طبیعي عناصر له نظر دا یو مناسبه محیط دوی ته وسی.
د غزای نمونه راته واخلې، مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی؟
معمولا د شمالي ولایت څخه کرا شروع کو د امام صاحب ځنګل د درقد جزیره د واخان ولسوالۍ او په خاص توګه د چقمقتین جهیل پامدی شکل د کابل په ولایت کې د کول احمد خان ساحه په غزنی کې د ولاړ او د ناور دخته انداش د امونی پوزک او امونی صابری د فراه او نیمروز په ولایت کې او په دې اواخر کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوې سیمه اعلان کړل. هغه په قندار کې د دالی بندو
ولې دغه التون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې؟
سو عمده عوامل دي. یو عوامل دا چې دا خپل د مرغانو هغه خلقت په شکل دی طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي. دوم بیولوژیکی عادت دا ده چې دوی د خپل د تولید مثل او د ژوند د تیرولو لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي.
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي، مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی، مرغان وژل کیږي. که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده. بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وسکو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي، لکه ملار نه مهیا کوي. د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یو ساحه کله چې د مسؤول صاحب په نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله، هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دی دي کی چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی چې بلاخره منتج پدې کیږي چې موږ ښه اوبه لاسره وړي. ضرورت دی ته لرو چې ښه هوا ولرو. امه غزای چې مونږه حفاظت ک هغه په شینوالی کې مونږ په شکل د طبي وساته.
عملا د دلکیږي چې مرغان هغه کډوال لیک په خپل د افغانستان د ښکار کیږي، وای کوم جریمه نسته؟
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دی چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دیغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوې دي. بر علاوه له دینه خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادماب رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 15 کلو لپاره بند، یعنی اوس کا هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخت پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادماب رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکاره ډول سرغړاونه ده.
ډیر زیاته مننه.
منن هل تاسو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نخلوي، اوږده سفرونه کوي، سرحدونه نه پیژني. ښکار کول او په قفس کې بندېدل له هغو سره لوی ظلم دی. نو پرېږدئ چې هسکو هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي. دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری.
پاخیر کې مې نصیب خون جیګ
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم 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 دشت دشت می چکا